په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملن او زما نور همکاران مو د ازادي رډیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د دواړو انتخاباتي ټیمونو نظرونه په انتخاباتو کې د بهرنۍ مداخلې یا منځګړتیا په اړه اورو. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. د افغانستان کورنۍ خبرونه اورو. او بخی د نړۍ او افغانستان خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
سلام. په سر کې د کورنیو خبرونو سرټکی. په هرات ولایت کې نامعلومو وسلوالو کسانو د هیرو ټرست ماین پاکي مؤسسې شپږ کارکوونکي وژل دي. په نورستان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښته کې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي او یو تن ټپي دی. او د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې نن له غرمې مخکې د ماین په چاودنه کې یو ملکي کس وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په کوهسان ولسوالۍ کې نامعلومو وسلوالو کسانو نن د هیرو ټرست ماین پاکي مؤسسې شپږ کارکوونکي وژلي او درې تنه نور یې له ځان سره وړي دي. دغه ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالرؤف احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې څلور تنه ساتونکي، یو موټر چلوونکی او د دغه مؤسسې یو مسؤل شامل دي. د نوموړي په وینا دغه پیښې د عاملینو او همدارنګه د تښتول شوو کسانو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. په نورستان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښته کې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. د دې ولایت والی حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته ویل دغه نښته تیره شپه پیل او تر اوسه دوام لري. نوموړي ویل په دغه نښته کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو د شمیر په اړه یې معلومات نشته. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې نن د غرمې مخکې د ماین په چاودنه کې یو ملکي کس وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان دي. د بلخ د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر عبدالرؤف قادری نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دغه چاودنې د څرنګوالي په اړه معلومات نشته او په دې اړه څېړنې دوام لري. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې د بدخشان لپاره د طالبانو له خوا نومول شوی والی فصیح الدین په ګډون څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د ملي اردو څلور سرتیري ټپیان دي. د دغه ولایت ویاند احمد نوید فروتن ازادي راډیو ته وویل دغه نښته تیره شپه شوي او د بدخشان لپاره د طالبانو له خوا نومول شوی والی چې څو ورځې وړاندې په یوه نښته کې ټپي شوی و هم وژل شوی دی. د ښاغلي فروتن په وینا په دغه نښته کې ملکیانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. وسلوالو طالبانو پرون شپه ناوخته د ویلامې په خپرولو سره بدخشان کې افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کړې، خو د دغه ولایت لپاره د دوی له خوا د نومول شوي والي د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي کچیرې په کابل ښار کې د مایع ګازو پلورونکي یو کیلو ګاز له 1500 افغانیو څخه په لوړه بیه وپلوري، له قانوني چلن سره به مخامخ شي. دغه وزارت د نفتي موادو او ګازو تصدۍ مشر فریدالله شیرزی نن په یوې خبري غونډې کې په کابل کې ویل نن یې د مایع ګازو د پلورلو نرخنامه د کابل ښار ټولو هټیوالو باندې وشلې او د دوی لخوا تر جدي څارلندې دي. دوی په عمده ډول په هټیوالو ګاز وپلوري او 15 افغانۍ هغه دوکاندار ته چې په وروستي کس ګاز پلوري ګټه په نظر کې نیولې. یعنې په کابل ښار کې هټیوال په وروستي شخص باندې باید ګاز په 1500 افغانۍ وپلوري. ښاغلی شیرزی ویل چې د درې شرکتونو مسؤلان په لوړه بیه د ګازو د پلورلو او پاکستان ته د ګازو د قاچاق له امله لوی څرنوالی ته معرفي شوي. د کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه بل لږ ځان وروسته فرشته جلالزی وایي.
د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون بنند امنیت شورا ته د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د خراب وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په دې روان بحران کې د تلفاتو شمیر دروړېدو په حال کې دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پروند حماس پر ضد خپل اقداماتو د لاشري دولو خبرداري ورکړ. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون پروند د اسرائیل له صدر اعظم، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر، د فلسطیني ادارې له مشر او یو شمېر نورو هیوادو د رهبرانو سره کتلي دي. بان کی مون ویلي په سیمه کې وضعیت ډېر سخت او له تشدد ډک دی. په غزه غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د عملیاتو لپاره د هيسي لشتلج او یاتنه د اسرائیل الوتکو په هوایي حمله کې وشل سوي چې ایولس شتیا او تلس کوچنیان پکې شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې جنساکي د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د روان کړکیچ په اړه شدید اندیښنه څرګنده کړي او پرونې په واشنگټن کې خبري اعلان ته وویل چې د وضعیت د کرارولو هڅې روانې دي.
We are concerned about the safety and security of civilians on both sides.
دا وایي موږ په دواړو خواو کې د ملکی خلکو امنیت او خوندیتوب ته اندیښنه لرو. دا کده اسرائیل په جنوب کې استوګن خلک دي چې د توغندوی له امله د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي او کده غزي ملکی اوسیدونکي دي. موږ په دواړو خواو غږ کوو چې د وضعیت د بیرته کراري او د ملکی خلکو د امنیت ټینګولو هڅه وکړي. موږ هم د ستونزو د هواري لپاره کار کوو. رپورټونه وایي له غزي هم د اسرائیل پر خاورې د توغندوی بریدونه دوام لري. رپورټونه وایي چې اروپایي اتحادیه به د اوکراین د لانجې په خاطر لشتر لږ یو لس نمونه د خپلو بندیزونو لسته شامل کړي. پر دې کسانو به د سفر بندیز ولګیږي او پانګې به کنګل سي. د اروپایي اتحادیه ډیپلوماټیکو سرچینو پرون وویل چې دا پریکړه به د رواني اونۍ په پای کې عملي سي او ټاکلي نمونه به په راتلونکو څو ورځو کې د اروپایي اتحادیه په رسمي جورنال کې خپره شي. اروپایي اتحادیه تر دې مخکې پر لشتر لږ یو شپیته کسانو د سفر بندیز لګولی او د دوو سرو کمپنیو په ګډون یې د دغو ټولو پانګې کنګل کړي دي. بندیزونه پر هغو کسانو او کمپنیو لګول کېږي چې په اوکراین کې د حکومت پر ضد د بیلتون غوښتونکو د وسلوال پاڅون او یا هم له روسیې سره د کرایمیا د الحاق په ملاتړ تورن بلل سوي دي. د اوکراین په ختیځ کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو او حکومتي ځواکو ترمنځ په تازه نښتو کې درې اوکراینی عسکر وژل شوي او وویشت نه زخمیان دي. د اوکراین پوځ وایي چې بیلتون غوښتونکو لوهانسک ته نږدې د عسکرو پای ولارې ډزې وکړې او یو عسکر یې ووژل شو. دوه نور عسکر دونیتسک ته نږدې د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي هغه اټومي مواد چې په عراق کې د اسلام پالو وسلوالو لاستلويدلي ډیر خطر نسی پېښولای. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې د رويټرز اژانس د رپورت په جواب کې ویلي چې هغه مواد چې په عراق کې د وسلوالو لاستلويدلي امنیت او د اټومي وسلو د استعمال د بندیز لایحه ته خطر نشي پېښولای. د عراق حکومت د ملګرو ملتونو سازمان ته ورمو ورځ یو خط واستاو او پکې ویل چې تروریستانو داسې اټومي مواد چې د موصول پای او په هنتون کې د ساينسي آزموینو لپاره کارول کېدل نیولې دي. د عراق حکومت له دې عمله اندېښنه څرګنده کړې وه.
په برازیل کې د 2014 کال د فوټبال نړیوال جام نتایج او خبرونه.
پرون شپه د برازیل په ساو پاولو ښار کې د ارجنټاین او هالند د تیمونو مسابقه و چې تر 90 دقیقو او اضافي وخت پورې 0-0 وو. خو په پنالټي کې د ارجنټاین تیم هالند ته څلور ګولونه ورکړل او ماتي ورکړه. د ارجنټاین د تیم څخه لیونل میسی، سرګیو اګويرو او میخي رودریګوس تر شپه د ارجنټاین لپاره ګولونه وهل او د دې هیواد ګول کیپر د هالند په وړاندې د خپل ګول سخت دفاع وکړه. د ارجنټاین د فوټبال تیم وروستۍ وار په 19 میلادي کال کې د نړیوال جام لپاره فائنل ته وتلی و، خو 0 د یو په مقابل کې جرمني ته بایللی و. د ارجنټاین د فوټبال تیم فائنل ته ووت. نو در روان یک شنبه په ورځ به د برازیل په ریو دی جنیرو ښار کې یو اربیا د جرمني په وړاندې مسابقه لري.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. دوستانو چې کورنی خبرونه ابراهیم صافی درته وړاندې کړل او د سیمه او نړۍ خبرونه مولا فرشتي جلال زینب اوریدل. دواړو مننه کوو وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. د اشرف غنی احمدزی او عبدالله انتخاباتي ټیمونه ټینګار کوي چې بهرنیان باید د وروستي انتخاباتي شخړې د حل لپاره افغانانو ته یوازې مشوره ورکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخاباتي پروسه یې له ځنډ پرته پر مخ وړي او هیله څرګندوي چې نهایي نتایج به په خپل وخت اعلان شي. د دې کمیسیون له مرستیال عبدالرحمن هوتکی سره مرکه په همدې خپرونه کې اوریدلی شي. د کابل پولیس وایي د لوی جرګې په خیمه کې د شوې پیښې پلټنه کوي او د دې خیمې د امنیت لپاره لازم تدابیر نیولي. دا مسله هم څېړو. په یو بل رپورت کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو بې پلوټ الوتکو یو ځل بیا په شمالي وزیرستان کې د میشتو سختریزه وسلوالو پر مرکز برید کړی دی. همدا په دې خبرونه کې اوریدلی شي چې نن به د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اسرائیل او فلسطین ترمنځ پر زیاتېدونکو اخو ډب خبرې وکړي. د ګوړی اچار پروګرام هم په همدې یو ساعت کې مهمه. د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیمونه ټینګار کوي چې بهرنیان باید د وروستۍ انتخاباتي شخړې د حل لپاره افغانانو ته یواسي مشوره ورکړي. دوی دغه څرګندونه په داسې حال کوي چې ټاکل شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د همدې شخړې د هواري په مقصد د جمعې په ورځ افغانستان ته راشي. د انتخاباتو یو شمېر څارونکي ادارې بیا وایي چې جان کیری په ګډون بهرني ډیپلوماټان باید د دواړو کاندیدانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي ته زمینه برابره کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د اسدالله لودین رپورټ.
افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د راتګ په درشل کې د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه غوښتنه کوي چې د انتخاباتي شخړې په حل کې د بهرنیانو رول باید په مشورې پورې محدود وي. د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو ویان طاهر زهیر د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی او عبدالله عبدالله ترمنځ شخړې باید د افغانستان د قانوني مراجعو له لارې هواري شي. که څه هم ښاغلی زهیر د انتخاباتي شخړو د هواري او د شفافیت د ټینګښت په هدف د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر د راتګ هرکلی کوي، خو وایي چې راتګ یې باید د انتخاباتي ادارو مشروعیت زیانمن نه کړي.
انتخابات به عنوان یک پروسه سیاسي و ملی
انتخابات د یو سیاسي او ملی بهیر په توګه د افغانستان د قوانینو پر وړاندې کې ترسره شوی او مدیریت هم د انتخاباتي ادارو لخوا شوی. موږ د دې غوښتونکو چې د ستونزې د قانون پر وړاندې کې او د انتخاباتي بنسټونو لخوا حل شي.
د
جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله دوه ورځې وړاندې وویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری د ورستیو انتخاباتي لانجو په اړه ورسره خبرې کړې دي. که څه هم تر اوسه په کابل کې د امریکا سفارت او افغان چارواکو افغانستان ته د جان کیری د سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو عبدالله عبدالله ویلي چې نوموړی به د جمعې په ورځ کابل ته راشي. د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم هم کابل ته د جان کیری سفر ګټور بولي، خو دوی هم ټینګار کوي چې خپل افغانان باید د انتخاباتو ستونزه هواره کړي. د دې ټیم یو ویان فاضل سانچارکی په دې اړه وایي
مشکل به وجود آمده در افغانستان یک مشکل داخلی است.
په افغانستان کې را پیدا شوی ستونزه کورنۍ ستونزه ده. د ستونزې لورې هم افغانان دي. تمه داده چې جانکری باید افغانستان ته د سفر پر مهال داسې مشورې ورکړي چې د موجوده ستونزو له هواري سره مرسته وکړي.
کله یوې خو د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم د افغانانو لخوا د موجوده انتخاباتي ستونزو په هواري ټینګار کوي، خو له بلې خوا وایي چې د انتخاباتو په دواړو کمیسیونونو بې باوره شوي دي. دوی وایي چې د یو لزر محلونو رایه باید یو به طرفه پلاوی لخوا د دواړو کاندیدانو د استازو په حضور کې تفتیش شي. خود انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر لدی وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې د داسې پلاو رامنځته کول د قانون خلاف دي. پوښتنه دا ده چې د دې بیلابیلو دریځونو په موجودیت کې انتخاباتي ستونزه څنګه حل کېدای شي. د ډیموکراسۍ د څار ادارې مشر زکریا بارکزای وایي چې یوازینی حل لاره د کاندیدانو ترمنځ سیاسي جوړجاړی دی.
چیرې زموږ باندې دوستان وکولای شي چې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره شرایط مناسب کی؟ دا کومه بده خبره نه بولم. اصلي خبره باید دا وي چې دواړه کاندیدان د راتلونکي نظام په جوړښت کې باید برخه ولري. دا اوسنۍ انتخاباتي کړکیچ دی، یوازې په انتخاباتي اقداماتو باندې حل کېدای نه سي تر هغه وخت پورې چې سیاسي جوړجاړي رامنځته نه سي.
ښاغلی بارکزای وایي چې سیاسي جوړجاړي او ګډ حکومت د انتخاباتو اصل ته زیان رسوي، خو وایي دا یو حقیقت دی چې په افغانستان کې دیموکراسي د اروپا او امریکا په څیر نه د پیاوړې شوې چې بایلونکي کاندید ګټونکو ته مبارکي ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذ جیمز ډابنز هم د اوسنۍ انتخاباتي ستونزې حل ائتلافي حکومت بللی. که څه هم د دواړو انتخاباتي ټیمونو استاذ ظاهرا د ائتلافي حکومت سره مخالف دي، خو د عبدالله عبدالله ټیم وایي چې له سیاسي حل لارې سره مخالفت نه لري.
دوستانو و موریدل چې د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیمونه ټینګار کوي چې بهرنیان باید د وروستۍ انتخاباتي شخړې د حل لپاره افغانانو ته یوازې مشوره ورکړي. لا بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخاباتي پروسه یې لسرن پرته پر مخ وړي او هیله څرګندوي چې نهایي نتایج هم په خپل وخت اعلان کړي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتي شخړه کې د امریکا په ګډون د نړیوالې ټولنې له همکاریو او سلام مشورونه دوی هرکلی کوي. د ښاغلي هوتکی په خبره انتخاباتي و تخنیکي او حقوقي پروسه ده او دوی ډاډه دي چې متحده ایالات او نړیواله ټولنه دا مسله په پام کې نیسي. لا خغلی هوتکی سره په دیاله نسیم شفق مرکه کړی.
د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم بایکاټ په مجموع کې یا د تاسو سره د اړیکو زندول استاسو په کارونو باندې په مجموع کې څومره غیزه کړی؟
یو نقیصه په کار کې طبیعي ده چې رامنځته شوله، ولی چون انتخابات ملي پروسه ده دا پروسه باید پر مخ تللی وای. زموږ همداسې هم وکړل د ملي او بین المللي ناظرینو په حضور داشت کې پروسه اوس کمیسیون د رسیدګۍ د شکایاتو ته محوله شوله. طبیعي ده چې نیمګړتیا په پروسه کې رامنځته شوله، ولې چې پروسه ملي پروسه ده، دا پروسه د نظم ډول کېږي په همدې شکل به پر مخ.
بله هوتکی صاحب، اوس چې د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې هڅې پیل شوي دي او کوشش کیږي چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بیرته روابط کوشش دی کیږي چې روابط بیرته ښه شي د انتخاباتو له کمیسیونونو سره، نو اوس تاسو څه ګمان کوئ چې دا هڅې به نتیجه ورکړي؟
څو ورځې مخکې هم د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم په خواهش سره د منظمتۍ سیاسي دفتر هم دلته منځګړیتوب وکړ، متاسفانه چې نتیجه ورنه کړه. اوس دا خبره تر دې حاضر رسیدلې ده چې امریکې د خارجه وزیر راځي او په دې موضوع کې به هلې ځلې کوي تر څو د اصلاحاتو همپالنې ټیم د انتخاباتي کمیسیونونو په پروسه کې شامل شي. دا یو نیک اقدام ده، امیدواره یو چې دوی بالاخره دې پروسې سره یو ځای شي، په دې چې هیڅ بل بدیل نه شي کېدلی چې د انتخاباتي کمیسیونونو ځای ونیسي. موږ امیدواره وو دې ته چې پروسه اوس شکایاتو کمیسیون ته سپارل شوې ده او دوی هم هلته خپل شکایتونه ثبت کړي دي. دوی دغه خپلو شکایتونو د دفاع په خاطر د پروسې سره یو ځای شي تر څو هغه سوالونه چې دوی سره موجود دي، هغه اعتراضونه چې دوی سره موجود دي، هغه د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون لخوا نه ورته رسیدګي وشي.
بله، که د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په دې برخه کې همکاري کوي او که نور په مجموع کې نړیواله ټولنه، دغه همکاري باید څه ډول وي چې د انتخاباتي کمیسیونونو هغه استقلالیت یا خپلواکي چې لازمه ده او ډیر ورته ضروری ده، دا هم تر پوښتنې لاندې رانیسي؟
په مجموع کې بهرنی دوستان د ملل متحد سیاسي دفتر او سهم د امریکې ځانګړی استازی د افغانستان په چارو کې او سهم وزیر خارجه د امریکې سي دی په دغه پروسه کې شاملېږي. پر دې باندې تاکید کړی دی چې قانون په چوکاټ کې باید دغه پروسه پر مخ ولاړ شي، یعنی دا د مداخله خبره نه ده، دا مشورتي اصل لري او د اصلاحاتو همپالنې ټیم به دې ته هڅوي چې انتخاباتي کمیسیونونو سره بیرته خپل رابطه شروع کړي او د انتخاباتي کمیسیونونو له طریقې خپل مشکل حل کړي. مطمئن یم چې دا به مستقیمه مداخله د انتخاباتي کمیسیونونو په کار کې نه وشي، بلکې دا به د اصلاحاتو همپالنې ټیم لپاره یو مشورتي اړخ اوسي چې دوی بالاخره دې ته وهڅوي چې غیر د دې نه چې د انتخاباتو قانون په نظر کې ونیول شي بله لاره موجود نه ده.
که چیرې د دې شخړې د سیاسي حل لارې لپاره څه سلام مشورې هم وړاندې کیږي په داسې حال کې چې د انتخاباتو پروسه تخنیکی او حقوقي پروسه ده، تاسو به څومره ټینګار کوئ د دې موضوع په تخنیکی او حقوقي اړخ باندې؟
تخنیکی او حقوقي اړخ باندې مطلق د انتخاباتو کمیسیون رهبری به هر هغه څه چې د انتخاباتو په قانون کې ده هغه به مطلق ټینګار کوي او د دې حمایت به کوي. وخت چې د افغانستان او لس دا منلی ده چې خپل ځای به د انتخاباتو له طریقې تعینوي او ډیموکراتیکو پروسې ته به ور شاملېږي. وخت چې د انتخاباتو قانون پاس شوی ده، وخت چې بیا په اساسي قانون کې په وضاحت سره دې ته وضاحت ورکول شوی ده چې رئیس جمهور به د آزادو او عادلانه انتخاباتو له طریقه تعینېږي. فلهذا دا موضوع کاملا روښانه ده. په تخنیکي حقوقي اړخ کې
او وروستۍ پوښتنه دا چې هوتکی صاحب، څومره ډاډه یاست چې وروستي یا نهایي نتایج به د جمهوري ریاست د دویم دور د انتخاباتو په خپل وخت یعنې د سرطان په یو دیرشم اعلانېږي؟
امیدواره او دې ته فعلا هم موږ مطابق د تقسیم اوقات باوس د دې چې ابتدایي پایلې یو څو ورځې وځنډېدلې په خپل وخت اعلان شي، په دې چې د افغانستان جمهور رئیس هم د اختر په پنځمه انتقال د قدرت کوي. او تاسو به هم اوریدلي د مطبوعاتو له طریقې چې خارجي وزارت څو ځلې دا خبرې باندې تاکید کړی چې د څلوېښتو هېوادونو استازي را دعوت کړي. امیدوارې چې په خپل وخت باندې نهایي پایلې اعلان شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی و چې تاسو ورسره د ازادۍ راډیو مرکه اورېده.
ا آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل پولیس وایي د لوی جرګې په خیمه کې د شوي پیښې پلټنه کوي او د دې خیمې د امنیت لپاره یې لازم تدابیر نیولي. په روانه اونۍ کې د لوی جرګې په خیمه کې څو ځلې د ولسمشر کرزي عکس ته سپکاوی وشو. یو شمېر کسان په خپل سر دغه خیمې ته په ننوتل او د ولسمشر کرزي عکس یې څیرې کړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي د لوی جرګې د خیمې اهمیت ته په کتو باید د سیمې امنیت په جدي توګه وڅارل شي. صفیالله ستانکزی په اړه رپورټ راکوي.
ورسته له هغه چې یو شمېر کسانو د لوی جرګې په خیمه کې د ولسمشر کرزي نصب شوی عکس راښکته او سپکاوی ورته وکړ، اوس د کابل امنیتي چارواکي وایي د دې خیمې بشپړ امنیت نیولی او په راتلونکي کې به پرې نږدي چې زورواکي په خپل سر ورننوځي او هلته ورانه یې وکړي. په روانه اونۍ کې د لوی جرګې په خیمه کې دوه ځل د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي عکس راښکته او څیرې کړل شو. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویاند حشمت الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل هر څوک چې په راتلونکي کې ورته عمل ترسره کړي جدي چلند به ورسره وشي او د شوې پیښې اړه هم د پولیسو پلټنې روانې دي.
نو او بشانو او لنډغرو د پکو درندو وسلو او د ځینو زورواکو د ملاتړ څخه په ګټې د خیمې ته ننوتل دغه بکرنه چې سرک چې د ولسمشر حامد کرزي تصویر ته وینو کړ موږ ډېر نه ناستې درلودې د کورنۍ چارو وزارت په رهبرۍ کې تر څو د ورته کسانو چې هر څوک هر مخوف وسي وایر قانوني کړنې ترسره کوي د هغوی پر وړاندې ودرېږو. د کابل امنیه قوماندانۍ د لوی جرګې د خیمې او تالار امنیت ټینګولو لپاره یې لازمې کړنلارې ترلاسه نیولې دي.
سیاسي کارپوه اسحاق اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د لوی جرګې په خیمه کې لوی جرګې او ملي غونډې ترسره کیږي. دا چې زورواکي او ټوپکوال په اسانۍ ورننوځي دا کار د اندېښنې وړ دی.
هغه کسان هغه امنیتي مسؤلین چې هلته ګمارل شوي دي دې مسؤلیت لري چې دا د دې سره ساتنه وکړي، ځکه کیدای شي چې په راتلونکي کې داسې لویې غونډې لکه لویه جرګه یا مشورتي جرګې یا داسې دورې جرګې چې ډېر تاریخي جرګې هلته ترسره شي. بل دا چې د ولسمشر توهین دا باید لوی څارنوالي د دې تعقیب وکړي.
د ولسی جرګې ځینو غړو هم د لوی جرګې خیمې ته د ځینو زورواکو له ننوتلو سره کلک مخالفت وښود او پر امنیتي ځواکونو یې غږ وکړ چې د لوی جرګې امنیت ونیسي. محمود سلیمان خیل او نادر خان کټوازی د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل
عمل صدیق کرزی صاحب عکس را کوس کو او د ټول دنیا د میډیا په مخ کې جهان ته وکړو او په هغه عکس کې دی وختل ولایتونه ټول ورته ورڅخه پوم
تو خدای زدا بلوی جرګې په تالار کې څه وسلو د یو رئیس جمهور هغه ځل تر هغه ورزيده دا مدني حرکت وو. له پولیسو چې باید دا اوس پښتنه دي نو چې کنه بیا دې دغه عکس عمل دي دا ډیر خطرناک.
د لوی جرګې خیمه لنګدی یوې لسیز راهیسې د غنو مهمو ملي او نړیوالو کانفرنسونو او جرګو شاهد پاتې شوې چې پکې د افغانستان په حق له لوی پریکړې نیول شوې دي. د ځینو نړیوالو غونډو په وخت په دې جرګې باندې د حملو هڅې هم شوې، خو دا لومړی ځل و چې زورواکي خیمې ته ننوتل او جمهور رئیس ته یې سپکاوی وکړ. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې د ښځو د حقونو فعالان او د ښځو د چارو د ریاست چارواکي او په دغه ولایت کې د خوندي یا د ښځو دپاره د امن د کورونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي د دې کورونو نشتوالي هغه ستونزې چې هغه ښځې چې له کورني تاوتریخوالي سره مخ دي له ستونزو سره مخ کړي دي او د اوسېدو لپاره د امن ځای نه لري. روحل انوري په اړه رپورټ لري.
په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي په اکثرو ولایتونو کې د کورني تاوتریخوالي په وجه چې ښځې له خپلو کورونو تیښتې ته اړ کیږي نو اوسېدو دپاره یې د امن کور موجود وي. خو په کونړ کې د یادې اسانتیا نشتوالي دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د ښځو چارو رئیس میرمن نسیمی شفیق سادات ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې د امن کور نشتوالي په وجه دوی او هغه میرمنې چې د بېلابېلو لاملونو په سبب د کورونو پرې خودو تړکیږي غنو ستونزو سر لا سوګریوان کړی دی.
کله وخت متاسفانه من کور نشته ده. کله چې په یو ولایت کې یو منطقې کې چې هغه خرج متضرر کېږي ځانمنه کېږي سم مشکل ته پیدا کېږي د هر وجې نه چی نو هغه یو دولتي ارګان درځي کېږي د خپل خوندیتوب خاطر باندې نو هغه دولتي ارګان چې متاسفانه هغه د یو ځای نه لري چې هغه حفاظت د پاره د یو ځای ول چې هغه محفوظه پاتې شي هغه پښې ورځ ته کېږي دغه مشکلات سره فصل شي بل اخر به ته هغه راځي چې خپل کور دلار شي نو دوه نه مدته یا مثلا میاش به میاش درې میاش ته زیاتره مسل چې کال پورې هم دوام کوي نو دا یو مشکل ده چې دغه خورده لپاره موږ یو ځای نه روته ونی ګده د دې مشکل سره موږ ګلګو ګده دې ساتنه موږ وکړو دا غټه ستونزه ده موږ لپاره.
نسیما شفیق سادات له ټولو دولتي او نه دولتي ادارو غواړي چې د امن کور په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي څو دوی پر اتلونکي کې له کوره فراری شوی خزي د زید نشټوالي په وجه کوم قومي مشر کړه ون ساتي او یې هم جلال آباد ته ون لیږي.
ویلمه د ټول دولتي غیر دولتي ادارې په اړه باندې د خځو چارې سره همکاري وکړي دغه یو مناسبه او خوندي ځای په جوړولو کې پوره همکاري وکړي ترڅو زموږ د خوندو د ستونزې حل شي.
هغه ویل یو شمېر کسان اوس هم شته چې د امن کور مخالفت کوي او بهانه داد چې د امن کور جوړېدو سره به زیاتې خزي په ډیرو وړو خبرو خپل کور نه پرېږدي. نسیمه وای د خلکو دا تشویش ځکه بې ځایه دی چې که یوه ښځه په خپل کور کې د زور زیاتي وهلو او ټکولو سره مخ نه وي هیڅکله خپل کور او بچي نه پرېږدي. مولوی عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل د امن کور د وخت اړتیا ده. په کونړ کې د امن کور جوړول به له دې ښه وي چې موږ له کورونو راوتلې ښځې د کوم قومي مشر کور کې وساتو او یا هم جلال آباد ته د ساتنې لپاره ولیږو.
د امن کور کې داسې خزینه خویندې په هغې کې ځای په ځای کېږي او هلته ورځي چې یا خپله یو عرض وکړي د یو خشونت او د یو تکلیف په اساس باندې هغې د کور نه بهر وتې وي یا محکمې ورباندې حکم کړی خو د هغې خپل ځای معلوم دی چې دی به محبس ته لاړه شي خو هغه د 12 کالونو نه عمر زیات وي تر 13 کالونو عمر پورې د هغې د فاره مراکز اصلاح جوړ شوي دي هغې ته به معرفي شي خو دې دواړو کتبوریانو کې کومه زنانه نه وي یا د محکمې حکم په هغې باندې شوی نه وي او د هغې حیات او ژوند په خطر کې وي د دغسې زنانو دپاره د امن کور چې هغه د ده دپاره د یو حفاظت د یوې مدرسې د یوې درسګاه حیثیت لري په خاص توګه په کونړ کې د دې دپاره ډېره زیاته اړتیا لري.
د یادونې وړ ده چې په ښارونو او لرې پرتو سیمو کې ښځې په بدو بدل او یا هم د نورو شخړو د هواري لپاره یو بل ته ورکول کېږي چې له ورکړې وروسته یادو ښځو ته د خاون په کور کې په ښه نظر نه کتل کېږي او هغوی بیا دې ته اړ کېږي چې یا له کوره تېښته وکړي او یا هم ځان وژنه وکړي. نو په کار دا ده چې ټولې کورنۍ په خپلو کورونو کې د نفرت او شخړو پیدا کولو په ځای د کورنۍ یووالي ته توجه وکړي او د کورنۍ نظام د ښه چلولو لپاره اسلامي احکام په ځان عملي کړي.
موګګل ساده راډیو ناوړی د پاکستان د قبایلی سیمو څخه په ورکړل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو بی پلوټه الوتکو یو ځل بیا په شمالي وزیرستان کې د میشتو سختریزو وسلوالو پر مرکزونو بریدونه کړي. لا پیښور پرې د ذبیح الله شفق راستولې ریپورت اورو.
د ډیورن کرخه د سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې امنیتي چارواکي وایي چې د پنځشنبې په ورځ د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو تازه برید کې لږ تر لږه شپږ وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. پاکستاني رسنۍ د شمالي وزیرستان د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې بی پیلوټ الوتکو افغان پولي ته نږدې د داخل په ډوګه مداخل سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر یو کور او موټر پرله پسې دوه توغندي وویشتل چې په ترڅ کې کور او موټر دواړه له منځه لاړل. د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې د نوم غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولیس دې په ډوګه مداخل کې د بهرنیو وسلوالو مرکز په نخښه کړي خو دا چې شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو لامل دې سیمې ته د ژورنالیستانو د ورتک اجازه نشته نو په برید کې د وژل شو وسلوالو د هویت او د شمیر په اړه دقیق معلومات نه ترلاسه کیږي. دا په روان 2016 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو سلورم برید دی. تر دې مخکې د پاکستاني حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پر مهال د امریکا متحده ایالاتو د پاکستان په غوښتنه پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند کړي وو. بلخوا د پاکستان د بهرنیو بهرنیو چارو وزارت په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو تازه برید غندلې او دای د تروریزم په ضد روانې مبارزې ته زیان بللې. دا برید په داسې وخت کې شوی چې په دغه سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پراخ پوځي عملیات روان دي او دوی ادعا کوي چې په دغه عملیاتو کې د میرامشاه او شاوخوا سیمو نږدې 80% سیمه له ترهګرو پاکه کړې ده. د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې تر هغې وروسته د پراخو پوځي عملیاتو پرېکړه وکړه چې په دغه سیمه کې میشتې د ازبکستان اسلامي غورځنګ په نامه یوې وسله والې ډلې په کراچۍ کې پر هوایي ډګر د برید مسؤلیت ومانه چې پکې د پاکستاني ځواکونو په ګډون دیرش کسان وژل شوي وو. ویل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو، القاعدې او حقاني شبکې په ګډون دغه وسله والو مرکزونه موجود دي چې له دې ځایه په افغانستان کې دننه په تروریستي بریدونو کې لاس لري. که څه هم د پاکستان حکومت او پوځ وایي چې په دې سیمه کې د کورنیو او بهرنیو وسله والو له توپیر پرته پراخ پوځي عملیات پیل کړي، خو د پاکستاني طالبانو عمومي وایند شاهد الله شاهد څو ورځې وړاندې له یو بهرني خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې د دوی ډېری غړي د عملیاتو تر پیله د مخکې له سیمې څخه وتلي دي.
دوستانو، په همدې سره ورسېدو دوه نیمو بجو ته فرشته جلالزی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا د افغانستان د جمهوری ریاست له دواړو کاندیدانو غوښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو سره دی همکاري وکړي. د دې وزارت د ویاندی جنساکی پرون وویل د انتخاباتي بنسټونو سره د همکاري په خاطر د دواړو خواوو سره د دوی خبري روانې دي. افغان چارواکو نن ویلي چې په بدخشان کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان وژل شوی. د بدخشان د والی ویاند نن ازادي راډیو ته ویلي چې قاری فصیح الدین چې د بدخشان د پاره د طالبانو لخوا والی معرفي شوی وو، په جرم ولسوالۍ کې په پرونی نشته کې وژل شوی دی. په کندوز کې د سولې له پروسې سره یو ځای سوي خلک وایي له دوی سره مرستې نه دي سوي او بیرته د وسلوالو مخالفینو سره به مرستې ونسي. دوی به بیرته د وسلوالو مخالفینو سره یو ځای سي. دوی وایي له دریو میاشتو راهیسې له خپلو هغو دندو څخه چې مخکې ورته د یادې شوې ادارې لخوا ورکړ شوي وې ایستل شوي دي. پاکستانی چارواکي وايي په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په تازه حمله کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي. د پاکستان د جاسوسي اداره وایي په د تخیلو کې د وسلوالو پر یو پناځای راکټي حمله شوې. د پاکستان پوځ مخکې ویلي چې د میرانشاه او شاوخوا سیمو 80% برخه یې بیرته نیولې ده. د اوکرين په ختیځ کې په تیرو څلورویشتو ساعتو کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو حکومتي ځواکو ترمنځ په تازه نښتو کې درې اوکرايني عسکر وژل شوي او وویشت زخمیان دي. نو پوتونه وايي اروپایي اتحادیه به د اوکرين د لانجې په خاطر لشتلژه یولس نومونه د خپلو بندیزونو لسته ور شامل کړي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون بنند امنیت شورا ته د اسرایل او فلسطین ترمنځ د خراب وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په دې روان بحران کې د تلفاتو شمیر د لوړېدو په حال کې دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې دوی دغه کړکیچ په اړه شدید اندېښنه لري او د ملکی خلکو امنیت ته باید اسرایل او فلسطین دواړه پاملرنه وکړي.
زموږ غږ لاساده یې راډیو نوري. نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بحران دوام د افغانستان لپاره خطرناک بللې. د رسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې اشرف غني، احمد ضیا او عبدالله باید د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته رامنځته شوی بحران حل کړي او که داسې ونه شي نو ښایي دا هېواد تر دې هم زیات په کړکېچ کې ډوب شي. په مطلب کې دواړو خواوو ته دا سپارښتنه شوې چې د ټولو افغانانو د یو استازي حکومت جوړولو ته غاړه کېږدي او روان بحران پای ته ورسوي. د دې مطلب جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانه په خپل سر مقاله کې لیکي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید عبدالله او پلویان انتخاباتو ته د کودتا په ویلو او د یو موازي حکومت د جوړولو په ګواښونو سره افغانستان یو خطرناک لوري ته بیايي. رسپانه لیکي ښاغلی عبدالله حق لري چې په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو په اړه د څېړنو غوښتنه وکړي، خو د پلویان غوسه او سپکې سپورې ویل د انتخاباتو له اعتبار او سولیزې نتیجې سره هیڅ راز مرسته نشي کولای. رسپانه زیاتوي د عبدالله لپاره غوره لاره دا ده چې له خپل سیال اشرف غنی احمدزی سره ملګری شي او د انتخاباتو داسې یوه نتیجه یقیني کړي چې ټول افغانان اعتبار پې وکړي. عبدالله او پلویان استدلال کوي چې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو په انتخاباتو کې اشرف غنی او ولسمشر حامد کرزی درغلي کړي، خو نیویارک ټایمز لیکي چې د ښاغلي عبدالله اندېښنې پخوانۍ ریښې لري ځکه نوموړي په 2009 کال کې هم د ولسمشر کرزی په وړاندې انتخابات بایلودل. د نیویارک ټایمز سرمقاله زیاتوي د افغانستان د خامې ډیموکراسۍ سیستم چې پر فساد ولاړ دی باید له انتخاباتو مخکې اصلاح شوی وای، خو عبدالله او غنی باید پوشي چې د هغو دښمنیو پرول چې په قومي اختلافونو کې جرل لري افغانستان حتی تر دې په یو ناوړه کړکیچ کې هم ډوبولای شي. نیویارک ټایمز په خپل سر مقاله کې زیاتوي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د انتخاباتو د مقدماتي نتایجو په اعلانولو سره دا کړکیچ پراخ کړ. ورسپانه د څارونکو له قوله لیکي چې وایي د دواړو کاندیدانو د رایو ترمنځ توپیر دومره زیات دی چې منلې ګران دي. ورسپانه زیاتوي وروسته له دې چې وضعیت نور هم خراب شو، ولسمشر باراک اوباما د یو بېساري اقدام په ترڅ کې د دوشنبې په ورځ له عبدالله او د سه شنبې په ورځ له احمدزي سره په ټلیفوني خبرو کې د درغلیو د ادعاو په اړه د څېړنې نظر تایید کړ او له دواړو خواوې د زغم او خبرو اترو غوښتنه وکړه. اوباما دوی ته وویل چې د تشدد او د اساسي قانون له دایرې د وتلو اقداماتو لپاره هیڅ راز توجیه نشته او دا بل افغانستان سره د امریکا د مرستو د بندیدو باعث شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به چې ټاکل شوی د جمعې په ورځ کابل ته سفر وکړي هم پر همدې خبره ټینګار وکړي. د ورځپاڼې په وینا اشرف غنی احمدزی د تیرې سه شنبې په ورځ د عبدالله عبدالله د دې غوښتنې په منلو سره چې وایي د 2000 محلونو څخه باندې 3 میلیونه رایې د بیا تفتیش شي او د یووالي په سپارښتنې سره خپل خنیات څرګند کړ. نیویارک ټایمز لیکي چې د دې رایو تفتیش باید ډیر ژر ترسره شي. غنی باید له عبدالله سره تماس ونیسي څو دا خبره یقیني شي چې د انتخاباتو ګټونکي د داسې یو حکومت جوړ کړي چې د ټولو استازیتوب پکې وي او ټولو ته د منلو وړ وي او په دې توګه د کورنۍ جګړې مخه ونیسي. نیویارک ټایمز ورسپانه د خپل سر مقاله په پای کې لیکي چې د افغانستان د مخکښو سیاسي مشرانو ترمنځ لانجه به له افغانستانه لا زیات خطرناک او بې ثبات ته هواد جوړ کړی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو خبرته مو د آشنا رادیو اوریدا، خو تاسو د ساده رادیو تغوغي د کونړ مرکز اسداباد کې قومي مشران وای چې په تیر سمو د کې چې یو شمیر ریاستونو په کوم رغنیزو پروژو کارونه کړی به کیفیت دی او د جوړیدو سره سم بیرته خراب شوی. د کونړ والی هم منی چې خاروالی او فوایده می ریاستونو رغنیزي چارې سم نه دي تر سره کړی. په دې اړه نور ریپورت لار هلانور ناورو.
د کونړ مرکز اسداباد قومي مشرانو ازادي رادیو ته ویل خاروالی او د فوائد امیر ریاستونو چې کومپلون او سرکونه رغولي او یې هم کومې د بیا رغونی چارې تر سره کړي ټول سرسری او یوازې پرې د دولت لبودیجی په لکونو افغاني راوستل دي او د راوستل شو روپو ډیره کم برخه پرې لګول شوې ده.
دغه تصرف پوښ شو دی واسې د شپې شګه او سیمټي ګډ کړي دي. خدای خبر پساري ولا سي پرم ور کړی دی لکارې کړی دی هغه قابل دي نه دي چې په دې باندې یو موټر خلاصه کې چې واګي پلی شتل نو دغه کارونه خراب دي قابل دي نه دي.
د خاروالې ټول مراد د ټول کارونه بس موږ مرکز خل دې سخه پیو ځکه په دې باندې په یو ځای موږ کار هغه برابر نکو دا یو دغه جوړ کړی دی هغه به کار دي چې پرزند دوخ شاده بازار خر هغه یو ټیټو یو چک اوس هم دا کار درس نه دی مو یو یو کی لګی دی یو یو کی چې لګی بلکې پیږي او هغه د من
قومي مشران له ټولو ادارو غواړي چې د اسداباد او کونړ کومې پروژې د دوی په لاس کې دی باید په سمه توګه ورغوي ځکه چې په دې د ملت بودیجه مصرفیږي او قومي مشران دا حق لري چې د کار سارنه او پوښتنه وکړي.
پوښتنه دا ده چې دغه به د بیرته وران شي او اساسي یا جوړ شي او یا دا ده چې د حکومت بودیجه به زیات مصرف نه شي.
کار به صحیح درس نه کوي سیمر به نه کوي پر ځان کاریم په داتې باندې شګیم خراب وي نو زما خبردار کم د دې کم صحیح درس ته نه دی چې هغه باید پکې واشي سیمر به ډیر واشي او نو خیر مخه صحیح درس برابر کی چې پرنده پاینده کې خراب شي.
دوی د کونړ لوالي مو غوختل چې د خاروالی او فوایدامي له مسولینو د ترسره شو او ترسره کیدونکو کارونو د څرنګوالي پاړه پوښتنه وکړي. کونړوالی شجاع الملک جلاله هم منی چې یو شمیر ریاستونه چې د بیا رغونې پروژې پلي کوي په خپلو چارو کې له ملي ګټو شخصي ګټو ته زیات پام کوي نو ځکه د پروپوزل سره سمې پروژې نه عملي کوي.
ته سیمټي سره جوړې نه دی ولسی خان ورکړي دي چې هغه سیمټي لاندې د کار ورته او پاسه به خاوره ورته له پاسه به 10-15 سانتي خو په خصوصا د خاروالی نه ریاست برق نه فوایدامي نه دی په سر کې تا خو دلته دې صاحب پول جوړ کړل دی زه تاسې بیا هم دا ټول خلک همدا اوس بیم 15,000 روپۍ زه اندام ورکوم که په دې پولې لرزانه څوک پورې وته چې بازوګانې ولې نه نیول د دې بازار یې نیولی ده د دې جومات نه نیولی ده د پله پورې ټوله کړه افغانۍ بیا هغه په ټیکه ورکړي ته اوس ورشي دا پوتې وګورې پرون زه ورغلی وم کراله کې جومات جوړ شوی دی رنګ یې بیروني او رنګ یې دنودي ورته لیکلي دي ورو رنګ یې نه دی ورکړی وخت یې بیرونه پاس کړي دي
والي وایي کله چې په کوم رئیس او یا هم مامور فشار راوړي او یا هم قضایي ادارو ته معرفي کړي همدا قومي مشران او دینی عالمان د خوشي کولو او بخلو لپاره ولایت ته ورځي او د خپل تصمیم اړوي د یادونه ور ده چې د اسداباد خارګوټي کې یو عمومي او څو فرعي سرکونه دي چې ځای ځای خراب شوي خو تر اوسه خاروالۍ په دې نه ده بریالی شوي چې یاد سرکونه په اساسي ډول ترمیم کړي همداراز د فوایدې امی لخوا داسې کیبلي پلونه جوړ شوي چې د خلکو او والي په وینا پیاده خلق پر هم پاسانه تګ را تګ نشي کولی او جوړولو ته یې زیاته اړتیا لیدل کیږي
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
نن به د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د اسرائیل او فلسطین ترمنځ په سیاتیدونکو خوډب خبرې کی د اسرائیل او فلسطین ترمنځ په کړکیچ کې د مرګ ژوب لیکچه مخ پر سیاتیدو ده په دې اکل نور جزئیات له ملالې بشیر څخه اورو
د ملګری ملتونو د امنیت شورا دا 15 کسیز غونډه نن له هغه وروسته کیږي چې د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو پرون خبرداری ورکړ چې د هیواد به د حماس پر خلاف تر دې هم سخت عملیات وکړي د ملګری ملتونو سرمنشي بان کی مون خبریالانو ته وویل چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ حالات جنجالي دي د پرون لسیمایزو او نړیوالو مشرانو سره خبرې وکړې په دې مشرانو کې د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم شامل و په همدې حال کې نن د اسرائیل پوځ ویلي دي چې په فلسطین کې 13,322 اهداف وشتل دي د اسرائیل لخوا د حماس پر خلاف په حملو کې تر اوسه پورې د وشتل سویو اهدافو شمیره 450 ته رسیدلې ده په عین حال کې د حماس جنګیالیو د اسرائیل پر مرکز د راکټونو بریدونو ته دوام ورکړی دی د اسرائیل لخوا په برید کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 70 کس وژل سوي دي چې پکې 11 ښځې او 18 کوچنیان دي نن د غزه په یو ښار خان یونس کې د اسرائیل په بمباری کې 9 کس وژل سوي دي د فلسطین د بیړنیو حالاتو ادارې ویاند اشرف القدس وویل په وژل سوي کسانو کې 3 ښځې او 4 کوچنیان دي اسرائیل ویلي دي چې جنگي الوتکو یې د عملیاتو لپاره چې نن یې دریمه ورځ ده تر اوسه د حماس 1550 ځایونه وشتلي دي له 2012 کال را په دې خوا دا تر اوسه د اسرائیل او جنگیالي ډلې حماس چې غزه تر کنټرول لاندې ده ترمنځ تر ټولو لویه نښته ده د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس پرون پر اسرائیل تور پورې کړ چې په غزه کې ټول وژنه کوي د پرون پر رام الله کې د فلسطین د دولتي غړیو سره په غونډه کې وویل
نعرف تمام ان اسرائیل لا تدافع عن نفسها وانما فقط وانما تدافع عن الاسرائيل
مش ټول په دې پوهیږي چې اسرائیل ته ځان دفاع نه کوي بلکې د میشت ځایونو دفاع کوي د دوی بنسټیز پلان دا دی چې خپل میشت ځایونه وژغوري موږ اوس نه غواړو پر دې سیاست وژغیږو او خپل توجه بلې خواته کړو هغه سیاسي حل لاره چې اسرائیلیان یې ویني ناممکنه ده خو پر دې سربیره به موږ ورسره خبرې وکړو خو موږ ته باید څرګندوي چې د اسرائیل پالیسي کومې خواته روانه ده د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو د هوایي بریدونو ترڅنګ لا هم زیاتو سختو عملیاتو خبرداري ورکړ پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر دواړو خواوو د کړکیچ د کمولو لپاره غږ وکړ خو څرګنده کړه چې اسرائیل ته ځان د دفاع حق لري درې هفتې مخکې دغه کړکیچونه له هغه وروسته زیات شول چې درې اسرائیلي ځوانان په لویدیځ غاړه کې برمته او وژل شول
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ
دا پاکستان پوز وایي چې د شمالي وزیرستان ډیره برخه یې له ترهګرو پاکه کړې او روانو پوځي عملیاتو ته به تر هغو دوام ورکړي چې سیمه په بشپړه توګه د سختریزو وسلوالو نه پاکه شي له پیښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راستولې رپورټ اورو
د پاکستانی پوځي مقاماتو د چهارشنبه پر ورځ د یو شمیر کورنیو او بهرنیو رسنیو استازو ته اجازه ورکړه چې میرام شاه ته ورشي او دوی ته د روانو پوځي عملیاتو په اړه معلومات ورکړي. دوی وایي چې په شمالي وزیرستان کې له 13-15 ورځو راهیسې په پوځي عملیاتو کې د میرام شاه او شاوخوا سیمو نږدې 80 سلنه سیمه له ترهګرو پاکه کړې او په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پرمختګ دوام لري. د پاکستان پوځ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د جون په 15 نیټه تر هغې وروسته پراخ پوځي عملیات پیل کړل چې وسلوالو پاکستاني طالبانو او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ په نامه د تحریک یو مرستیالې ډلې د جون په 8 نیټه د کراچۍ پر هوایي ډګر د خونړي برید مسؤلیت ومانه. د پاکستاني پوځ ویان جنرال اسم باجوا د شمالي وزیرستان په میرام شاه کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په شمالي وزیرستان کې تر دې دمه پوځي عملیات له پلان سره سم مخ پر وړاندې روان دي، خو په ځینو سیمو کې د وسلوالو له سخت مقاومت سره مخ دي چې له امله یې ښایي عملیات ډېر وخت ونیسي. دا د ترهګرو تر ټولو خوندي مرکز و. دلته موږ د هغوی د قمندې او کنټرول مرکز نیولی چې له امله یې هغوی ته سخت زیان اوښتی او هرومرو به یې د هغوی پر فعالیتونو بد اغېز کړی وي. وسلوالو په دې سیمه کې خپل مرکزونه جوړ کړي وو او له دغو مرکزونو یې پر پاکستاني ځواکونو حملې کولې. موږ ډاډ درکوو چې ترهګر به پرې نږدو چې بیا دې سیمې ته راستانه شي. جنرال باجوا همداراز وویل چې وسلوالو له میرام شاه څخه د تېښتې پر مهال په دې سیمه کې ګڼ شمېر ماینونه ځای پر ځای کړي چې له امله یې د پاکستان پولیس ځواکونه له سختو ستونزو سره مخ دي او ښایي دا ماینونه پاکول ډېر وخت ونیسي. نوموړي زیاته کړه په دې عملیاتو کې تر دې دمه د ازبک او یو شمېر نورو بهرنیو ترهګرو په ګډون لږ تر لږه 400 وسلوال او 40 پاکستاني سرتېري وژل شوي او همداراز 130 نور سرتېري ټپیان شوي او د ترهګرو سل مرکزونه یې هم له منځه وړي دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې تر هغې وروسته د پرېکنده پوځي عملیاتو پرېکړه وکړه چې له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو اترو شپږ میاشتنۍ لړۍ بې نتیجې پای ته ورسېده.
چی خواهد بود چلی؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمدن و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مکنه
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارا جی افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر 15 بجو پوری به آزادی رادیو نواوری.
امریکا او چین ژمنه وکړه چې دوی به خپل منځي اقتصادي اړیکې او امنیتي همکاري زیات کړي. دواړو لورو ویلي دي چې دوی به خپل منځي اختلافات دې ته پرېنږدي چې د دوی د اړیکو د پرمختګ مخه ونیسي چې د ټولې نړۍ د سولې لپاره مهم دي. په دې اکله نور جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې اورو. ورپسې د ګوډی اچار پروګرام مه هیروئ.
پرون د چین په ښار بیجینګ کې د دې هیواد ولسمشر شی جین پینګ د سش کال ستراتیژیکو او اقتصادي خبرو اترو غونډه پرانسته. د وویل چې باید د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پراختیا ومومي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د مالیه وزیر جیک لیو هم وکړه. جیک لیو او جان کیری د امریکا لخوا د هغه پلاوی مشران دي چې د مرکزی بانک رئیس جانټ یلن او د اوباما د دولت د کابینې درې نور غړي هم پکې شامل دي. په راتلونکو څو ورځو کې به دا څرګنده شي چې دا د لوړپور چارواکو ترمنځ کلنۍ خبرې به دغه هیوادونه دې ته وهڅوي چې د ځینو لانجو په حق له جوړ جاړی وکړي او که به یوازې پر دوه اړخیزه همکاري خبرې وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي واشنگټن هیله مند دی چې د چین د چاپیریال ساتنې، د امریکایي شرکتونو پر خلاف د صنعتي انټرنیټي جاسوسۍ او د آسیا د سمندري قلمرو پر سر لانجو د ختمولو لپاره نږدې همکاري وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي شي څرګنده کړه چې په آرام سمندر کې ډېر ځای شته چې دواړه هیوادونه پکې ځای شي. شی وویل چې د چین او امریکا ترمنځ اختلافات طبیعي دي، خو د پرمختګ یوازینۍ لار دا ده چې دواړه هیوادونه د یو بل خپلواکۍ ته احترام ولري او پر یو بل خپلې نظریې تپلو څخه ډډه وکړي. د چین او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ منځکني ادعاو او اختلافاتو په هکله وویل چې امریکا باید د چین د خاورې د بشپړتیا احترام وکړي. د امریکا ملګری هیوادونه جاپان، فلیپاین او ویتنام د چین له هغو هڅو چې د تیلو ایستلو لپاره پر سمندر خپل واک ترلودل غواړي اندېښمن دي. چین پر هوایی قلمرو هم د خپل کنټرول هڅې کړي دي. امریکا وایي چې د اوبو او خاورې پر سر د ادعاو لپاره د هیڅ هیواد پرخوانه دي، خو د دې مخالفتونو د له منځه وړلو لپاره امریکا له چین سره د اصولو په جوړولو کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی.
ماین یو خطرناکه وسله ده، په هغو لارو چې بلد نه یاستئ هیڅکله مه ځئ. تل لبلادو خلقو څخه مرسته او مشوره وغواړئ. ماین یو خطرناکه وسله ده.
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوږو اوریدونکو سلام څنګه یې ګرمي په ځای خسي کده انتخاباتو جنجالونو ځې دواړه به په خیر سره تیر شي او بیا به نو نور غمونه وي ځکه وایي دنیا د غم په ورځ پیدا ده زه لیونۍ د خوشحالۍ په تمه یمه خدای مو له غمه وساته دغه دی موږ مو د خوشحالولو هڅه کوو او په روژه کې درته د ګوړې اچار جوړوو چې د خولې خوند مو برابر او تبه مو وغوړېږي په همدې اله د سیمینارونو د چارو د لوی مدیر شاولي مرحوم مرکه واوري
د سیمینارونو د چارو لوی مدیر صاحب کوم ځان اوریدونکو تورو پیژنې نو خوشاله بشو
هغه دی ورودې پیژندلم یوازې ک نوم دې په کار وی نو نوم شاولی مرحوم دی
مرحوم او تخلص دی
او
مرحوم یعنی چې مړ ها
او همداسې ده
نو ته خو ژوندی
ظاهرا ژوندیم خو په حقیقت کې د هواد او ایوادوالو غمونو لا په خو وجلم نو زکه می تخلص هم مرحوم اخی دی
نو ته خو د سیمینارونو د چارو لوی مدیر یې او د سیمینارونو جوړولو مسولین خو کمړي وی هم ژوند کیږي زکه دومره پیسې دی پکې او ته
پیسې وی پکې خو اوس نشته پکې
ولی
زکه چې د سیمینارونو جوش ناشته او اوس ډیر کم داسې پیخیږي چې کوم سیمینار دی جوړ شي
دا ولی
دا زکه چې سیمینارونو خپل ارزښت له لاسه ورک او مرسته کوونکي بارنیان هم اوس پوښیوي دي چې سیمینارونه یوازې د ډالرو درې بوله لپاره وو نه د کوم مشکل د حل لپاره
په سیمینارونو کې خود بهرانیانو خلار چر جوړو نو هغه ویل د سیمینارونو لمن پرې خو ده
تر اختیا وای د سیمینارونو لبرکتونو خو بهرانیان خبر وو او قرار قراره مونږ هم پی خبر کړو خو خای هم دو سیمینارونو ورکشاپونو پروژو او نورو به د ډالرو چینه وچ کړی وی چې هر څه داسې پټه په ودرېدل
داس خو به نه وی چې سیمینارونه د چرګان ازار وهلی وی
داس هم کېدای شي ولی نه ځکه په هر سیمینار کې د زورګونو بی ګنا او ګناکارو چرګان خورانو ویني توی شي وی دي او کبابې دلم کیدای شي کوم خیرای قبول شي
خلک وایي چې د سیمینارونو څه ګټه وا چې دومره پیسې پرې مصرفېدلې کله ګرنا پې واچوي
ګټه ډیره وي مثلا د چرګانو د فارمونو کاروبار وسره جوړو او ویل کیږي چې د سیمینارونو او ورکشاپونو له برکته سلګونه د چرګانو فارمونه جوړ شول او ډیر خلکو له دغې لارې ښې ګټې ترلاسه کړې بل د رادیوګانو کار ورسره هم ډیر برابر او هر ورځې د لسګونو سیمینارونو خبرونه تیرول ښایي همدغو سیمینارونو له امله به ډیرې رادیوګانې هم جوړې شوې وي د هوټلونو په کار کې د پام وړ رونق رامنځته شو او لامدې عمله په ښار کې په لسګونو داسې هوټلونه جوړ شول چې د سیمینارونو جوړېدو تالارونه لري د کوکا کولا او فانتا له شرکتونو علاوه لسګونه دولت د سکولو نور ډولونه راووتل لنډه دا چې سیمینارونو په هیواد کې د سوداګرۍ او صنعت داسې دسترخان وغوړاوه چې تر اوسه لا هوار دی
په علمي معلوماتي او تخصصي برخو کې څه لاسته راوړنې درلودلې
نه پوهېږم ځکه چې دغو اړخونو ته چا ډېره پاملرنه نه درلودله او نه یې کولم او هغه هم د دې لپاره چې د سیمینارونو جوړوونکي په خپله په علمي معلوماتي او تخصصي فقر اخته وو نو هغوی خوارانو به نورو ته څه ورکړي وو ټولو ته د ډوډۍ او جب خرڅ خبره ډېره مهمه او د بس وړ وه له همدې عمله به ټول وخت د خوړو او جب خرڅ په خبرو تېرېده
ګډونوال ته یې څه ګټه وه
په هغو ډول ډول خوړو او جب خرڅ علاوه یې ټولو ته دا ګټه وکړه چې اوس هر سړی په خپل سیوي کې د سیمینار هماغه څو ورځې د یوې پوهنځۍ لوستلو معادل لیکي او په دې ډول ښې دندې لري
پوه نه شوم
یو مثال به درته ووایم مثلا چا په کوم زراعتي سیمینار کې ګډون کړی و نو اوس په خپل سیوي کې لیکي چې لوړ تحصیلات د زراعت په برخه کې
تر اوسه به مو څومره سیمینارونه جوړ کړي وي
ډېر زیات د حساب وتلی دومره چه حساب مصروفی هم نشی کولای.
او پراتون که هم د جوړولو قصد لري کنه؟
او ولی نه، تر هغه چې په یواد کې چرګان پیدا کیږي مونږ هم د سمینارونو جوړولو هڅه کوو.
زاره متلونه په نوی رنگ.
په خوابه ویل په یو گل نه پسرلی کیگی،
خو اوس وایی په یو حاضر وکیل د پارلمان حساب نه پوره کیگی.
په خوابه ویل چې نه لری سړی نه دی کورت خوری نه غوړي،
خو اوس وایی چې د ازموینو په کمیټه کې څوک نه لري نو د کانکور د ازموینې د سوالونو د کلی خوب دی نه ویني.
په خوابه ویل سترګې له سترګو شرمیږي،
خو اوس وایي رئیس له خپل معاون نه ډارېږي.
په خوابه ویل چې غل نه یې له پاچا مه ډارېږه،
خو اوس وایي چې غل یې له پاچا مه ډارېږه.
په خوابه ویل فیل چیر څومره تږی شي بیا هم په نس کې یو زنګون وبوي،
خو اوس وایي چې وکیل وزیر او والی هر څومره غریب هم شي دوه درې شرکتونه لري.
په خوابه ویل که میړونه غرونه دي ښځې اړمونه دي،
خو اوس وایي که ښځې غرونه دي میړونه اړمونه دي.
په خوابه ویل د زړه زړه ته لاره وي،
خو اوس وایي د شرکت وزارت ته لاره وي.
په خوابه ویل لوګری چې ستړی شي لور په لوټه تیره کوي،
خو اوس وایي والی او وزیر چې خیانت شروع کړي نو په دوبۍ او ترکیه کې جایداد واخلي.
په خوابه ویل چې نه لري سړی نه دی کورت خوري نه غوړي،
خو اوس وایي چې نه لري سړی نه دی ځان ولایتي شورا ته کاندیدوي او نه هم ملي شورا ته.
دیری اوریدلی وی خدغه د قاچقبر سندر به مونږ نوی اوریدلی چې وزیران اوالیان پکې سټایل سوی دي.
مستا چرسی لارې روانه وزیر خوشاله چې موینا تاریا کاوډینا زما شیرینا. مستا چرسی لارې روانه وزیر خوشاله چې موینا تاریا کاوډینا زما شیرینا. زمه غوزا شد کوک نارو یار می دفلی وای او نشوهی تاریا کی زینا زما شیرینا. مستا چرسی لارې روانه وزیر خوشحال دے چې موینا تاریا کراوډینا زما شیرینا. چرسی لاره روانه وزیر خوشحال دی چه موی نان تاریا کراوڑی نا زما شیرینا. دنگ 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 زاری دے چوک ندارا وینا زما شیرینا پکا اکبر میں سلام وایا داور توایا لارے دے چوک ندارا وینا زما شیرینا مستا چرسی لارے روانے وزیر خوشحال دے چرائی سمتا چاک کبینا زما شیرینا
پرونه ننګیر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، صادق سپینغر، حسین حکمت، مسکا احساس او زه ستاره امینی. کله مو سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.